Radio.
د آزادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته راغلاست. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس شپږویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې له 18 سره برابره ده. نننۍ سهارنۍ خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې امریکایي سناتور لینسی ګراهم وایي د دې لپاره چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا د حملې په ډګر بدل نشي، 8600 امریکایي سرتیري کافي ځواک دی. په نړیوالو مسایلو کې د بخښنې نړیوال سازمان اټکل کوي چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو په ترڅ کې له 300 زیات کسان وژل شوي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. په پیل کې د خبرونو سرټکی. ملګری ملتونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې او ولسي مرګ ژوبله زیاته شوې ده. یو امریکایي سناتور وایي تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به ډېر ژر په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمول اعلان کړي. او د هاګ محکمه وایي د بوسنیایي سربانو د پخواني قومندان راتکو میلادیچ د استیناف پر غوښتنه به په مارچ میاشت کې غور وکړي. ملګری ملتونه وایي په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې او ولسي مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو تیره شپه په نیویارک کې د دې سازمان امنیت شورا ته په راپور کې وویل د اګست د 9 نیټې څخه د نومبر تر 8 نیټې پورې 6,645 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 10% زیاتوالی ښیي. د یاماموتو په وینا د دې پیښو زیاتې د افغانستان په جنوب کې شوي چې ورپسې ختیځ او جنوب ختیځې سیمې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل د روان میلادي کال دریمه ربع په تیرو 10 کلونو کې د ولسي مرګ ژوبلې له پلوه تر ټولو خونړۍ وه. د 2019 کال دریمه ربع له هغه راهیسې چې یوناما 10 کاله مخکې په افغانستان کې د تلفاتو منظم ثبتول پیل کړي، په دې کې ولسي مرګ ژوبله تر ټولو زیاته وه. د اکتوبر او نومبر میاشت کې د تلفاتو په شمیر کې یو څه کموالی راغی، خو دا کافي نه دي. یاماموتو یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د ولسي خلکو خوندیتوب باوري کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې په دریو پاتې ولایتونو بغلان، بدخشان او فاریاب کې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه نن سه شنبه تمامه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبیح سادات تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل له اوو پاتې ولایتونو څخه په څلورو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر بشپړ شوی دی.
همکاران ما کوشش نهایی میکنن که پروسه تفتیش و باشماری در سه ولایتی که باقی مانده تمام شوه و رزلتایش به کمیسیون مرکزی انتقال داده شود.
پنشیر، جوزجان، سرپل او تخار هغه ولایتونه دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر پکې بشپړ شوی او له قانوني پړاوونو وروسته به یې نتایج سیستم ته داخل شي. دا هغه ولایتونه دي چې څو اونۍ مخکې پکې د ثبات او همپالنې د ټیم د پلویانو لخوا اعتراضونه وشول او د اعتراض کوونکو د انتخاباتي کمیسیونونو دفترونه وتړل. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د امریکا مخکښ سناتور لینسی ګراهم وایي تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روانه اونۍ کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمول اعلان کړي. ګراهم چې لومړی اسلام آباد او وروسته کابل ته ولاړ، تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل د امریکایي سرتیرو شمیر ښایي له هغه څه چې اوس د 2000 په شاوخوا کې ګڼل کیږي 8600 ته راکم شي. نوموړي له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره تر کتنې وروسته وویل د مهال د افغان ځواکونو وړیا زیاته شوې او څومره چې د دوی وړتیا زیاتیږي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر به هم راکم شي. لازده رادیو خبرون نوری د قزاقستان امنیتی چارواکو د اپوزیسیون او مدنی حقونو لسګونه فعال نیولې دي. د کسان د دهواد په دوه مهمو خرونو کې د هغو مظاهرو پر مهال نیول شوی چې په اعتراض کوونکو پکې د زیاتو حقونو او د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د دسمبر په 14 نیټه چې د قزاقستان د خپلواکۍ ورځ هم ده، پولیسو په پلازمینه نور سلطان کې 50 اعتراض کوونکي او د دې هیواد په اقتصادي پلازمینه الماتی کې 40 اعتراض کوونکي ونیول. د تاجکستان یوې محکمې د دوشنبه یو جک پوړی پولیس چارواکی او درې نور پولیس افسران د یوه تورن د شکنجې له کبله په بند محکوم کړي. دوی وروسته له هغه په بند محکومیږي چې محکمې د نشه یي موادو په تور د یوه نیول شوي کس په شکنجه کولو مجرم وبلل. د دوشنبې ښار یوې محکمې د دې ښار د جنایي پولیسو مرستیال فرهاد ناخونوف په 19 کاله بند محکوم کړ او له ده سره د پولیسو درې نور ټیټ پوړي افسران له اوو څخه تر نهو کلونو پورې د بند په بیلابیلو دورو محکوم شوي دي. او په حق کې د ملګرو ملتونو یوې محکمې ویلي چې په مارچ میاشت کې به د پخواني بوسنیایي سرب قماندان راتکو میلادیچ د استیناف پر غوښتنه غور وکړي. نوموړی په سربرنیسا کې په ډلهیزه وژنه کې د لور رول لرلو له کبله په عمري بند محکوم شوی. محکمې د میلادیچ د استیناف غوښتنه د دلایلو د اوریدو لپاره د مارچ په 19 او 13 نیټه دوه ورځې ځانګړې کړې دي. لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. و باورې چې امریکایي سناتور لنسی گراهام وایي د دې لپاره چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا د برید په ډګر بدل نشي، 8600 امریکایي سرتیری کافي ځواک دی. په نورو موضوعاتو کې، د افغانانو د تاریخي هویت په اړه د ولسي جرګې د یو غړي څرګندونو د نورو وکیلانو غبرګونونه پارولی دي.
کمنامه د مریا دوی کبل څه کوي هغه د افغانستان د خلکو لپاره هغه د خپل کارنامه ده. موضوع بسل کې موجود دینوس دی ولست د خلکو ته توین کړي.
د کونړ خلک شکایت کوي چې د پاکستان پاوځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ماینونه ځای پر ځای کړي دي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې وایي په ایران کې د تیرې میاشتې د اعتراضونو پر مهال له 300 زیات کسان وژل شوي دي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. مخکښ امریکایي سناتور لنسی گراهام وایي تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روانه اونۍ کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو اعلان وکړي. گراهام چې په پاکستان کې د پاکستان له ملکی او پوځي مشرتابه سره له لیدنو کتنو وروسته پرون په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره وکتل، خبریالانو ته وویل په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر له اوس څخه چې د اټکل له مخې 2000 سرتیری دي 8600 ته راکم شي. اجمل اند او په دې اړه نور تفصیل.
سناتور لنسی گراهام د دوشنبه په ماخام کابل کې ویل ولسمشر ټرمپ خای په دې ونه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمول اعلان کړی چې راتلونکي کال به پایل شي. د امریکا د سنا د مخکښ سناتور چې ولسمشر ټرمپ ته نږدې بلل کیږي او د مخه تر دې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمولو سره مخالفت کاوه، د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل که ولسمشر ټرمپ په راتلونکي اونیو کې په افغانستان کې له 2000 څخه د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو اعلان وکړي، دا به یې ملاتړ وکړي. د نوموړي په وینا دا ځکه چې 8600 سرتیری کافي ځواک دی څو ډاډمنه کړي چې افغانستان بیا پر امریکا د برید په ډګر نه بدلیږي. د امریکایي سناتور همدارنګه وویل چې له افغانستان نه د سرتیرو ایستل باید شرایطو پورې تړلي او شرایطو ته په پام وي او طالبان باید هغه ژمنې پوره کړي چې کوي. نوموړي په ځانګړې توګه د افغان ښځو د حقونو او په تیرو 18 کلونو کې د دوی د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار وکړ. سناتور گراهام په کابل کې د سرګندونو پر مهال همدارنګ وویل پر طالبانو د دې باور نشي کېدای چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې باوري ځواک به اوسي. لنډسي ګراهم د دوشنبې په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره هم جلا جلا لیدنې وکړې. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل په لیدنه کې د ګراهم ټینګار پر دې و چې یوې داسې سولې ته د کار وشي څو د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونه وسي.
کاهش مسئولانه و تدریجی نیروهای
امریکایی. خپل صدیقی وی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مسئولانه او تدریجی کمیدل هم په هغه مسلو کې شامل و چې سناتور ګراهم پری له ولسمشر غنی سره خبرې وکړي. ولسمشر غنی د افغانستان د امنیتی ځواکونو د ظرفیتونو په اړه خبرې وکړي چې دا مهال ډیره برخه امنیتي مسؤلیت پر غاړه لري. سناتور ګراهم چې تر دې مخکې هم د افغانستان په جګړه کې د پاکستان رول ته ګوتنی ولې و په کابل کې بیا ټینګار وکړ چې که پاکستان پر طالبانو نور فشار راولي دا به د افغانستان کړکیچ هواري کې زیاته مرسته وکړي. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی وویل ولسمشر غنی له دې امریکایي سناتور سره لیدنه کې وویل چې اوربند او له افغانستان بهر د طالبانو امن پټن ځایونو باندې تمرکز د افغانانو پوښتنې دي چې باید ځواب شي. خپل صدیقی وایي اوله مسله د طالبانو لپاره له افغانستان څخه بهر د خوندي پټن ځایونو مسله ده. دویمه موضوع د اوربند و چې د طالبانو لخوا باید ومنل شي چې موږ خبرې اترې پیل کړو، یعنی په افغانستان کې باید جګړه داسې پای ته ورسیږي چې زموږ 13 کلنو لاسته راوړنو ته زیان ونه رسیږي. له اجرائیه ریاست څخه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او سناتور ګراهم هم په لیدنه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر شفافیت، د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیا او همدارنګه د سولې په پروسه خبرې کړې دي. تر دې مخکې د امریکایي سناتور په پاکستان کې له صدر اعظم عمران خان او د پاکستان د پوځ له مشر سره کتلي وو. طالبان ټینګار کوي چې د سولې په هر ډول جوړجاړي کې بل افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل شامل وي. له دې ډلې سره د سولې د خبرو او یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د مهال په هڅو بوخت دی. نوموړی تېره اونۍ له طالبانو سره وروسته لاغې په موقته توګه خپلې خبرې په دوحه کې وځنډولې چې په باګرام هوایي اډه د یو برید مسؤلیت طالبانو ومانه، خو تمه کېږي دا خبرې اترې به زر بیرته پیل شي. دا مهال له طالبانو څخه د امریکایي لوري مهمه غوښتنه په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو سلا کېدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د دې جرګې د یو بل استازي عارف رحماني د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون ښیي او وایي نوموړی باید له خلکو بخښنه وغواړي. په ولسی جرګه کې د غزنی استازي عارف رحماني څو ورځې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل افغانانو د خپل حکومت په 300 کلنه دوره کې لځن مرګو بریدونو ملا عمر جوړونې پرته کومه بله ځلانده کارنامه نه ده کړې، خو رحماني په خپل تازه ټویټ کې لیکلی دي چې له دې ټکو یې هدف سپکاوی نه بلکې د دوو تاریخي دورو پرتلنه وه. امید زهیرمل د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د ولسي جرګې د یو غړي عارف رحماني څرګندونو ته غبرګونونه که څه هم رحماني په خپله تازه لیکنه کې لیکلي هدف یې یو خاص قوم ته سپکاوی نه بلکې د دوو تاریخي دورو پرتلبه، خو په دې اړه په ټویټر کې د هغه لیکنې توند غبرګونونه راپارولې دي. د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي رحماني یو قوم ته سپکاوی کړی او هغه باید بخښنه وغواړي. په ولسي جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازی وایي استازي به د رحماني څرګندونې جدي ونیسي.
پښتون که تاجیک که ازبک که هزاره یې که نور قومونه یې موږ ټول سودونه په افغانستان کې له کورونو زندګي کوو، هر څوک جرم یو عمل شخصي دی، نامعدومه ریا دی که بل څوک یې دی هغه د افغانستان د خلکو لپاره هغه حق د خپل کارنامه ده. موضوع به سل په سل کې موږ جدي نیسو. دی ولس د خلکو ته تعوین کړی دی، معذرت د خلکو
د افغانستان د ولسي جرګې غړي عارف رحماني څو ورځې وړاندې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل افغانانو د خپل حکومت په 300 کلنه دوره کې له ځان مرګو، چاودنو، ملا عمر او عبدالرحمن خان جوړونې پرته کومه ځلانده کارنامه نه ده کړې، خو غزنویانو بیا په خپل 200 کلنه دوره کې یو روښانه تمدن او فرهنګ له ځانه پریښی دی. د رحماني دې څرګندونو سخت غبرګونونه راپورته کړل تر دې چې هغه یې د خپل ټویټ لرې کولو ته اړ وست. رحماني په خپل تازه ټویټ کې لیکلي له دې ټکو یې هدف پښتون قوم ته سپکاوی نه و بلکې دی د افغانستان هر وګړی افغان بولي. د ولسی جرګې غړی شریف بلخابی بیا وایي د افغانستان قانون او اسلام له مخې تبعیض جواز نه لري.
بر اساس قانون اساسي
دی وایي د اساسي قانون له مخې د قومونو ترمنځ تبعیض مجاز نه دی. ټول خلک له مساوي حقونو برخمن دي. رحماني له څرګندونو کې دا شی غلط برداشت شوی وي، ځکه تمدن جوړونه وژل او جګړه د یو قوم کار نه دی، بلکې ټول قومونه پکې شامل دي. خو که دا بحث قصدي وي د قانون خلاف عمل دی. خو په ولسی جرګه کې د سرپل د خلکو استازې حمیدالله بیک بیا د رحماني څرګندونې ټول افغانستان ته سپکاوی بولي. دی وایي زه خوښ نه یم، رحماني خپل ځان ته هم سپکاوی کړی دی، ځکه هغه خپله هم افغان دی، هغه افغانیت ته سپکاوی کړی دی. افغانانو ډېر ویاړونه درلودلي، خو ترهګري بیا بهرنۍ پدیده ده. ومو غوښتل په دې اړه له عارف رحماني سره هم خبرې وکړو، خو زموږ اړیکو او پیغامونو ته یې ځواب را نه کړ.
له کابل د امید ظهیر مل راپور مو اوریده. او سم نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. صفی الله ستانگزی د لویدیز مطبوعات کتلی او په لنډی سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپره شوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په مزار شریف ښار کې د نظام الدین قیصاری د نیولو لپاره په شویو عملیاتو یوه مقاله لیکلې. د مقالې له مخې افغان پوځیانو ښار په یوې جنګي ساحې واړوو، خو جګړه مار ترې وتښتید. افغان امنیتي ځواکونو په تیره بیا د پولیسو ځانګړې قطعې د شنبې له شپې په مزار شریف کې د جنبش ګوند د یو پخواني قومندان نظام الدین قیصاری د نیولو لپاره د هغه په کور عملیات وکړل. عملیات د دوشنبې تر سهار وختي روان و، خو د پولیسو په خبره قیصاری له سیمې وتښتېده. په دغو عملیاتو کې د قیصاری اته وسلوال له افغان پوځیانو سره په جګړه کې وژل شوي او څه باندې دېرش نورې ژوندي نیول شوي. نیویارک ټایمز لیکي قیصاری له ناوړه استفادو، ملیشه جنګیو او سیاسي خنډ جوړونو رانیولې ټول هغه اعمال کړي چې په افغانستان کې د یو نوي سیستم د رامنځته کولو لپاره د امریکا د کلونو هڅې کمزوري کوي. نیویارک ټایمز لیکي دای چې کله د فاریاب د یوې ولسوالۍ امنیه قومندان و، د خپلو سلګونو وسلوالو په مټ د خلکو په زورولو او د بشري حقونو په سرغړاوي تورن بلل شوی. قیصاری لومړی وار تیر کال نیول شوی و او بیا تر انتخاباتو مخکې خوشی شو. په ورځپاڼه کې د هغه د خوشی کېدو علت دا ښودل شوی چې ښایي غني فکر کاوه دی به د ازبکانو ملاتړ ورته راجلب کړي، ځکه لومړی مرستیالی جنرال دوستم لار ترې بېله کړې وه. اوس د ورځپاڼې په لیکنه ځینې چارواکي داسې انګېري چې ښایي حکومت د عطا محمد نور په ملاتړ د قیصاري د نیولو لپاره اقدام کړی وي. نیویارک ټایمز بیا د جنبش ګوند یو مسؤل سید نجیب الله هاشمي په حواله لیکلي، جنرال دوستم بیرته نظام الدین قیصاري ته غېږ خلاصه کړه او وی باخ. قیصاری چې کله له زندانه خوشې شوی و، د خپل پخواني رهبر پر ضد یې څرګندونې کولې. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو او د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې په دوام تمرکز کړی. د ورځپاڼې په لیکنه داسې راپورونه خپاره شوي چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره پلان لري له افغانستان خپل 4000 سرتیري وباسي. په دوام کې راغلي د طالب جنګیالیو لخوا د زیاتو بریدونو سربیره ترامپ په افغانستان کې د عسکرو کمولو ته لیواله دی. د ان بی سي ټلویزیوني چینل همدا اونۍ شنبه ماښام راپور ورکړ چې تمه کېږي د ډونالډ ترامپ اداره روانه اونۍ له افغانستان د 4000 امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړي. که چیرې شمیر سرتیری وایستل شي، نو په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د پاتې سرتیرو شمیر به له 2000 تر 9000 وي. د واشنگتن ټایمز د مقالې له مخې د افغانستان د کړکیچ پای ته رسول چې په تاریخ کې د متحده ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه ده تل ځنډیدلې. د ورځپاڼې په لیکنه د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړي استدلال کوي او واقعیت هم وایي چې ښاغلی ترامپ خپل هیواد ته د متحده ایالاتو د ځواکونو د یوې لویې برخې د بیرته ورستنولو په هدف کې پاتې راغلی. واشنگتن ټایمز د جمهوري غوښتونکي سناتور ران پال په حواله لیکلي چې په دې وروستیو کې سی این این ټلویزیون ته ویلي ترامپ خپل هیواد ته د امریکایي عسکرو په راوستلو کې ژمنه نه ده پوره کړې. ښاغلی پال باور لري چې اوس یې وخت د متحده ایالاتونو له افغانستانه ووزي. ورځپاڼې په پای برخه کې لیکلي چې په قطر کې له درې میاشتنی ځنډ وروسته د امریکا او طالبانو د خبرو پیل ته په کتو امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې د افغانستان جګړه یوازې له سیاسي او سوله ییزې لارې هواریدلی شي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په کونړ ولایت کې د ډیورنډ پر کرښه پراته ولسونه وایي پاکستانی ځواکونو د دوی په سیمو کې له غځول شوي اغزنتار څخه د افغانستان خواته د پرسونل ضد ماینونه ځای پر ځای کړي دي. دوی وایي له دې کبله د سیمې یو شمیر اوسیدونکي مړه او ټپیان شوي او لسګونه څاروي له منځه تللي دي. روحلا انوري له دوی سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
په کونړ کې د ډیورن کرخې سره د پرتو سیمو اوسیدونکي وایي له کومې ورځې چې د پاکستان پوځ د یادې کرخې په اوږدو کې اغزان تار غځولې ورسره یې د کونړ خاوره کې دننه پرسونل ضد ماینونه هم ځای پر ځای کړي چې دوی ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. 12 کلنه کوچۍ چې د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي ده د ماین په چاودنه کې یوه پخه پرې شوې وایي.
کانو گاه دا غسر هدن کو زکلم هلته له پخه په اسمان کله دا غ جنرال المخکته دي ستمکرانه پخه کا چفله په ما وچکم مال ساتو نو غم فل د مخسلاره زما په خم د مخسلاره ټوله یو د الله سرم د نورې سم نه ډیر زینو کې خخ کل دي ټوله ملک پنیولې دي د چانه په خيب زاتلی څوک مړکل ټول مال نه ورنه مړ.
سید محمد د کوچې پلار ازادي رادیو سره په خبرو کې له حکومت غواړي چې سیما لمینونو پاک کړي.
پاکستانی دشمن دې طرف ته بمونه راړولې زمون خاورې ته مالونه مرانه په واوله تختل بزیم رانه مړې غواګانی دا ماشوم از ما لور ده او دا مای بشوي ده اته کسان چې کوم دي شهیدان کړل 200 کسان مای بین شو د پخې د 200 نو لیدلې شپږ سو او 200 متر دې طرف ته زمون ساحې ته را بمونه کیږي چې من پاکي موسسه پر راورته چې دا بمونه زمون د خوانه د مینونه جک کې دري کې پاتې
د دانګام ولسوالۍ وسیدونکو هم د دوی په خبره د پاکستانی وزواکونو په لاسونو خښوي او مینونو استونزي او غواخ سره مخ کړی دي. محمد سلیم او محمد سلطان وای
پاکستان تر ته هیڅ بم نشته دلته بمونه پراتی دي موږ د سرحدونو مالونه دي پاس په غرونو په غاړه باندې باندې وي هغه باندې واغ زمنګ
کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ومنله چې پاکستانی پوځیانو د کونړ په خاوره کې پرسونل ضد ماینونه خښ کړي.
موږ اطلاع دمدادي چې دوی تلاش کوي چې د سیم دې خوا خلک په تکلیف کې همیشه بمی او راکټي حملې وي او دغه لیوا ته وظیفه سپارل شوې ده. هم د کمانډان کلوردو سره خبره کړې ده چې په هغه ځای کې د ماینونو څراغ تر سترګو کېږي باید تطهیر شي د منځه لاړ شي تر څو دغه ستونزې ختم شي.
خلک وایي د پاکستاني وزواکونو دا لومړی سرغړونه نه ده چې کوي بلکې له 2010 زیږدیز کال څخه په کونړ او د ډیورن کرخې سره په پرتو ولایتونو باندې توپچی بریدونو ته دوام ورکړي او پرې داسې بندیزونه لګولي چې له یادو خلکو څخه یې د یو بل په غم او ښادۍ کې ګډون پاتې کړی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د نومبر د میاشتې په اعتراضونو کې لږ تر لږه 304 کسان وژل شوي دي. په ایران کې د اعتراضونو د نومبر له 15 نیټې څخه تر 18 نیټې پورې دوام وکړ. د نړیوال سازمان پرون د دې اعتراضونو په اړه له لندن څخه یو راپور خپور کړ چې وایي په ایران کې دننه له لسګونو خلکو سره د مرکو پر بنسټ برابر کړای دی. د اجمل ان پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د بخښنې د نړیوال سازمان ریپورت وایي د ایران د بلوازد ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ خوډب کې پر دې سربیره چې تر 300 زیات کسان وشل شوي زرهاو نور ټپیان دي. د دې سازمان د ریپورت په وینا په اعتراضونو کې تر 15 کلنۍ پورې د ماشومانو په شمول زرهاو کسان د حکومتي ادارو لخوا نیول شوي هم دي. تر دې مخکې د سازمان د ډسمبر میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې د ایران وروستیو مظاهرو کې 200 کسان وژل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان وروستۍ شمیرې په داسې حال کې خپروي چې ایراني چارواکي لا هم د هغه کسانو د دقیق شمیر له ښودلو ډډه کوي چې د وروستیو اعتراضونو په وړاندې د ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو په پایله کې وژل شوي. د نومبر د میاشتې په 15 نېټه لسګونه عام ایرانیان وروسته له هغې لارو کوڅو ته د اعتراض په توګه راووتل چې د ایران حکومت په دې هیواد کې تیل په زیراو به یې لوړې کړي. د رویټرز خبري اژانس وایي د اعتراضونو پر مهال خلکو د ایراني لوړپوړو چارواکو عکسونو ته اور واچوه او په دې هیواد کې له واک څخه د مذهبي مشرانو د لرې کېدو غوښتنه کوله. ایراني چارواکو د ډسمبر د میاشتې په لومړیو کې ومنله چې یو شمېر اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي خو په دې اړه یې دقیق شمېر لا هم نه دی په ډاګه کړی او وایي مرګ ژوبله تر هغې ډېره کمه ده چې په رسنیو کې رپورټونه ورکول کیږي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي وروستۍ نارامۍ غندلې او هغې د ایران د دښمنانو توطیه بللې. د بخنی نړیوال سازمان وایي ایرانی چارواکي د دې اعتراضونو په اړه د هر ډول خبرو د مخنیوي هڅه کوي او په خلکو کې ویره او ترهه خپره کړې ده. د سازمان په خپل تازه رپورټ کې زیاته کړې، په ایران کې رژیم د خبري اعلانو د بشري حقونو د فعالانو او محصلانو په شمول زرګونه اعتراض کوونکي نیولي، څو د دې اعتراضونو په وړاندې د ایران د حکومت د ځپونکو اقداماتو په اړه څرګندونې ونه کړې. ایران د دې اعتراضونو له پایله څو ساعته وروسته په ټول ایران کې انټرنیټ پرچاو کړ، خو پر دې سربیره هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د اعتراضونو په هماغه لومړۍ ورځ معترضان د امنیتي ځواکونو له ډزو او مردکیو سره مخ شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې لس ورځې مخکې په یو رپورټ کې ویلي و چې په ایران کې وروستیو اعتراضونو کې 208 کسان وژل شوي او ویره یې ښودلې وه چې ښایي دا شمیر د دې دوه چنده وي. د دې سازمان په وینا ایراني چارواکو لږ تر لږه 1000 معترضان نیولي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو تیره شپه امنیت شورا ته په خپل راپور کې وویل چې د اګست له 9 نیټې د نومبر تر 8 پورې 6,450 امنیتي پیښې په افغانستان کې ثبت شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 14 زیاتوالی ښیي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر چې په 8 ولایتونو کې ځنډیدلی و، په پاتې 3 ولایتونو کې چې بدخشان، بغلان او فاریاب دي نن بشپړ کړي. له دې مخکې په تخار، پنجشیر، جوزجان او سرپل ولایتونو کې دا بهیر بشپړ شوی. مخکښ امریکایي سناتور لنسی ګراهام وایي تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به په روانه اونۍ کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر چې اوس مهال د 12,000 په شاوخوا کې اټکل کیږي 8,600 ته راکم کړي. په تاجکستان کې یوې محکمې د پلازمینې دوشنبه د پولیسو یو جګپوړی چارواکی او درې نور پولیس افسران د نشه یي موادو په تور د یو نیول شوي کس د شکنجې په جرم په بند محکوم کړي. د قزاقستان امنیتي ادارو د اپوزیسیون او مدني حقونو لسګونه فعالان نیولی دي. دا کسان د دې هیواد په دوو مهمو ښارونو کې د هغو مظاهرو پر مهال نیول شوي چې معترضانو د زیاتو حقونو او د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه پکې کوله، او په حق کې د ملګرو ملتونو یوې محکمې ویلي دي چې د بوسنیایي سربانو د پخواني قماندان راتکو میلادیچ د استیناف پر غوښتنه به په مارچ میاشت کې غور وکړي.
دا ژوند رنگونه.
نمی همین کوچه ده دی کوچان زونن دی ول تولی نیوی سیمه
ده خد کوچانو ده خواستگاری رسم کراته وی چه چنگه تس انجلی گوری او چنگه بی خواستگاری ورسی
ده چه دی کوچانو دی رای باری یو خواست مرحله چه اول ده معمولاً کوچان د سنتی تدیر توجه که یعنی نسی که ولی چه دوی باسانی سر انجلی گوری، خب بیا هم بازی زکر چه کوچان دستی کم کور یا اتاق دستی و چنس خامه خبال خیمی یا لکی دین وزی و بو پسی بزی بوتی برای ولی رمی پسی بزی کوچی با کهی به دی حالت که کتل ایسی. خب دلت سی یو مشکل چی موجود ده چی بیا ده حلق خفل ده مین سنگ مورو پلار تا اظهار کی چه وقتی سر پلانی می خوخی ده قطعی نسی که ده بله یو بل طریقه دی مامال طرف یا دوست ده طریقه یا دی ترور ده طریقه چی بیا غدوی ته وای چې دا لک داسې وای،
یعنی اوس هم د حالت روان دی که اوس تغییرات راغلی مثبت
کوچان چې جین سی وی دی، یعنی هغه کې یو څه تغییرات راغلی ده، امکان شته چې په سلو فیصدو کې 80% یا 60% کې داسې څوک چې هغه یو بل وکتلی سي او بل هغه نه دی خپل خوښه واده وکړي، یعنی 80% اوس هم داسې څوک دی چې هغه نشي کولی چې خپل خوښه باندې دی واده وکړي چې مور پلار ورته انتخاب کړه هماغه به
کله چې بیا کوژده وشوه دغه د ناوی کورته ورزی هغه ګوري کنه
کتل خو قطعی نسته ده، په هیڅ صورت نسته ده، دا شی خو بیخي نسته ده په قطعی صورت، حتی که په خطایی کې هغه به لاړه کور کې خادی راسي واده راسي یو بل شی راسي هم زموږ راغی دومره تازه سره چې اته وهي فقط مشران زی مور پلار دوه درې خفیر زی یو دوه درې سپینګیري زی او هغه دسمال رخلي او قط بیا تر اړین دومره شاید نور شي.
مثلا دغه کوم رواج د کوچانو د خصوصا د واده یا د کوجب مراسمو کې ډیر یعنی ملامتونکي هغه څه دي؟
د کوچانو چې ډېر راتلون کې یوه دی چې الک او نجلۍ خبر نه دوی وادی کې دا واقعیت وروسته یا خوشحاله یا نه خوشحالي خو طبعا بکېني ځکه چې ادمین اظهار به دي کې چېنی سي نو دغه ورته ډېر سخت دي او بل پکې دا سخت دي چې دوی وادونه چې نن کوزه اوسي 15 کاله به شپږ کاله به دوی د ایله د یو واده مصارف پوره کوچانو د اقتصاد نه ډېر ضعیفه خلک دي دغه ورته ډېر ملامتوونکي دا 10 لکه او 15 لکه یا 10 لکه ولور دا ورته ډېر ملامت
لدې سره قدر منوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته ورسیدو. زه احمد تکل به د اتو بجو په خبرونه کې به هم ستاسو په خدمت کې یم. خو تاسو به د ازادۍ راډیو یوه بل نیم ساعته خبرې مجله پیلېږي چې سید سمیع عباس تاسو ته وړاندې کوي. عباس
تشکر احمد.